درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرمنه ته شرح خلاص د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 5 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي، او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس افغانستان ته د ستنوشویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کېدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. رویټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشت داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې 100 تنه وشل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغندي دندارې ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دښمن نوم یاد نه کړ، خو دوه ویشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران ملاتړ کوي زیاتوي چې دا بریدې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوړی چارواکی سالی الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړې چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل، پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 توغندي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته لښونده وټلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د جګړې پراخېدو ته هم اندیښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پریس خبري اژانس خبري اعلانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح شهر بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلی دی چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قومندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوري په توپونو وویشته دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل شمالی کوریا ختی سمندری سرحد ته څیرمه د توپونو تر شپېته ډیرې ډزې کړې دي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شل اووریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبي به د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر 9 ترسره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په 8 له نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیو ګینی او د جون په 18 له ویست انډیز سره مخامخ شي. تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. روټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګه کړي. د برید وشوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستانه ایران ته هم غځولي. د چارو کتون کې وایي
زه فکر کوم د دې تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللي افغان سنګارګری وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسګار دي.
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولا سو اتل سو افغانۍ قیمت لري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ایران د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قص ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د تلین په مراسمو کې په شوي چاودنه کې 12 افغانان هم وشل شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه بریټ کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړی دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې بریټ مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیری چهارشنبه د ورځې په 2:14 کې 12 افغان کډوال هم وژل شوی. د دې خبري اژانس د خبر لمخې په وژل شو کې وی خزيدي. ایرنا خبري اژانس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې لقب له خبر ورکړی چې رضا نورزه، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک نازنین، فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غپوری، نعمت الله سگزی، لطیفه سگزی، معصومات سگزی او رازګل علیزی د دې پیخي قربانیان دي. خود ایران اړوند یوی بل رسنۍ سحر په دغه 14 کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر دیار لس خودله. رازګل علیزی او د هغه دوه لونی معصومات سگزی او لطیفه سگزی د دې پیخي په قربانیانو کې شامل دي. درازګل علیزی د خورزوی میراجان ازادي رادیو ته وویل
رازګل علیزی خالم بوت
رازګل علیزی زما خاله او معصومه او لطیفه څخه لونی وی یاد مراسم د دوی کور ته په نږدې سیمه کې وس ما د خالد وک پښتې لونی مراسم ته تللی وی ځکه هلته خواړه ورکول خاله می په خپل لونو په ستللی و چې کور ته راولي 2:14 وشوي او هغه په کې وشل شول
انا بشادت رسید.
د میراجان په خبره رازګل علیزی یو سلويخ کلن او خیاطه دی وای یو لوري معصومات څخه ځای اته کلن او لطیفات څخه چې تر دې کوچنی و د خونځي زکونکي وو. دغه کورنۍ له 25 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د نورو قربانیانو په ډله کې د نعمت الله څخه د ترزوی علي احمد اڅخزي ازادي راډیو ته وویل
د قاسم سلیمانی د تلین مراسمو ته تللی وو. کله چې لومړی 14 وشوه چې ولاره د خلکو د وتلو لپاره خلاصه وه کله چې ټولو خلکو هغې لارې ته مخه کړه په همغه ځای کې 2:14 وشوه. نعمت الله اڅخزي 15 کلن وو او د کور یو زوی وو. د خپلې کورنۍ د نفقې پیدا کولو لپاره ایران ته په غریبۍ پسې تللی وو. که ټولې کورنۍ هیلې نعمت الله ته وې هغه هم ووژل شو.
د علي احمد اڅخزي په خبره نعمت الله 15 کلن او د خونځي د ټولګي زکونکي او د ورځې دوه وختې د خپلې شپکسي کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کولو. د پیښې په ایران کې د اوشمر افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولي. په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبي ازادي رادیو ته وویل چې 15 کال وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله افغانستان ایران ته کډوال شوی خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته.
موږ د فاریاب ولایت په ویلې سیمې کې ژوند کولو. بدبختانه زموږ سیمه ډېره نامنه وه. د چاودنو، انتحار او ورور وزنې څخه وتښتېدو. اوس دلته هم د امنیت په برخه کې اندېښمن یو. پاکستان هم له خپل هیواد څخه افغان کډوال باسي او ایران هم مخکې به په رخصتوي کې وتلو. د شورا مراسم به ملمانځل خو اوس له ویرې له کوره د وتلو جرأت نشو کولی. هر شیبه د وی پی خطر وي.
د تیری چهارشنبه د ورځې په مسپخین په کرمان ښار کې د سپاهی پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د مړینې د څلورم تلین د مانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمیر خلک ورته راټول شوي وو دوه خونړۍ چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویان حافظ احمد زیا تکل په دی اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی وی بیانی په خبرولو سره د ایران په کرمانخار کې شوی چاودنې غندلې. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې په دغه دوه چاودنو کې شاوخوا نوي کسان وژل شوي او 204 تنه ټپیان شوي. خدا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال شامل دی او کنا جزئیات نه دی ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې پر ورځ ترسره شوې. دا په ایران کې د 1979 کال د اسلامي انقلاب رئیسی تر ټولو خونړی بریدونه بلل شوې. د ایران حکومت د پنځم په ورځ د دغه خونړیو پیښو لامل ملي ماتم هم اعلان کړو.
د همدغه حمله په ارتباط روټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. د اژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګندي او ورڅخه انکار نشي کړی.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په اړه لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات تاییدوي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په اړه لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې دا هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبان حکومت ویان سبي الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د جاشنبې په ورځ د سپاه پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دوو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بی بی سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکري پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي وو چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر جنو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپل ایکس پانه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لوري یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل عابد سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لوري د دوی پر روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځانته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا یې کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یوه بله لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یوه نجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړي خوشی شوې ده، دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون زینو رسنیو ته ویلی دی چې زینې ښځې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تیره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کیږي.
یو شمیر دوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوی دي او په کې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسولیت ورته غاړې دی خو تر اوسه بیکار دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې او افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې په دندو وګماري.
همیشه ګل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو ترڅنګ موټر چلونه مسلک دی خو تر دوه میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستان راغلی او بیکار دی.
منګ راغلی دغه د دوه میاشتو نه وخت خبر نه ټک کارم له وسنه نه کړای دی اړي ته وزو دی اړي مستات دا وز لاسې ولاس کس کوري ما ولا چې راغلی کوم مزدوري کړي جای په جای پراته وای دا منګ دا دینه کډوالو غم خوړل شي.
دا شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکو دی یو له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو لړ دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یو نیمه نه شمو شو مزدور د کار نش پیدا کیږي او نشته دی دا تور هم کی سره کړي و هغه د ډېر او شکر او پاګې دوه ورځې هغه د اوس ولاده سی او شاله کارډر کې مړو دی زه خو زمنګ نشته دی و دا وته پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره راځي کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنو دونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړی دي و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمی د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې وویل تورخم کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه دوویشت زره کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. پراپور کې راغلی تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,00,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پی او آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. په راپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې 3.43 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان مسالې ته راګرځو خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 100 واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جزئیات احمد شي بروانې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 1,00,000 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه د زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندر خاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2,000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران لامل د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډیر بې ځای شوې مرستو ته سترګې په لار دي. د جاپان په وخت نن مازیګر 4:00 د تایید شویو مړیو شمیر 1,00,000 اعلان شو. پرون دا شمېر 4 نیوي و. لا هم تر 200 ډیر کسان تری تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته زلزله و. د جاپان سر ریاسم فومیو کشیدا روسه تر دې چې د تلفاتو شمیرې تر 100 واوښتي وویل چې زه لا وښتو زیانونو ډیر خبرې. تر دې مخکې په 2014 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخت زلزله شوې وه چې د 2,600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان صدر اعظم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیات شي او له زلزله ځپلو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپل ژغورونکو شمیر له 450,000 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولې دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو ورغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 469 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خواندان وایي چې له بهره واردیدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د هیواد پکاچه د لبنیاتو د تولید د ستر فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې لمالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتی تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارث عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوړیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل سي.
لزینو بهرنوي هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دي، بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسولې دي. کچیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پوډری شیدو باندې مالیه زیات شي یا بیخي دا بندي شي، نو تازه شیدې بازار پیدا کی او کچیر دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره وایلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورس تر بلې لبشول بیږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچنی مرکزونه جوړ کړی دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پودري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کاله کېږي چې د دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس لا څومر کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښه شوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم محمد ولی دی، ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو دانه غوا لرم، د غوا څخه دی لوښه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارت ته د غوښتنه لرو چې د کورډی شری بندې کې نو د مسلمانان کړ د یو غوا لري در بدر چې ټوک ټوک چې ولاغه ته ګوري چې ولاکه هغه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې 1400 دغه او فارمونه سته چې د کال 1400 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره تیاتک په د مالدارانو سره په ټنلو سوالي کې مجلس لودي دا غمر پرمدارانو سره کم شي په ډیری تمنسي وي شي دي نه خرڅېدلې. نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سوچ څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو. بازار د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرڅ کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د حواله سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سونګ واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار آزادۍ راډیو ته وویل
نه نه بادام نرخونه دي د 50 روپۍ دغه سي نرخونه دي او توت لرګی دی د 500 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی چاوا یې قشر دی د لرګی دی جګی کې کندز کې او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید ارزانه شي او چې یو بل مسلمان ته هشپه ګرمه باید تیر شي.
د پورته یادو شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بیوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تعلقان ښار یو وسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه آزادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیست.
لستون زو ډک ژوند لرم. هر سهار خار ته پدې تمرازم چی گوا کې را تا کار پیدا شي. کوم ورځ چې 200-300 افغانۍ کار وکړم به خپل کورنۍ ته ډوډۍ پرې خلم. ژمې دي خو د بیکاری او بیوسۍ لوجي د خپل کور د تودول لپاره د سون توکي نشم خستلې.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمي پر رسیدو سره د یو من لرګوي بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 20 افغانۍ تلوړه شوې ده او بیروزګار خلک دې رانیولو توان نه لري.
راغلم دلته لرګي واخلم، زه غریب سړی ده، لرګي ته مو وسه نه کیږي، زرن جالای ما بغوړم د دولت نه چې ما سره کومک وکي. زه ما راغی دلته په دې ژمي کې ډیر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي، او دا خل دلته ربانان دي سره باید خلک کومک، د خپل دولت باید کومک ورسره وکي.
خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاروي کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي، او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاروي کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، مو را بولم د دې سات لندو خبرونو ته. روټرز خبري اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوه سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نمونه افشا شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګه د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیماني د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامینن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړی او سلطوغندي ننداري ته وړاندې شول، وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې ښکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 28 توغندو وویشتې. د لبنان د شیوو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمکې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته.
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومنې. کچيري له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي، کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کوری دوی د غلک سن په نسل کریم چې دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه اندازه دوی ته خزه وکړي. دا څه کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخه چې تقاضا کوي چې دا دوی مخه ورته وسی دي دوی برابر وسی.
هغو کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو دی بل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وي
دا په کنه کې د مور خپل چې د انجلۍ ززان ته کوم او کزوي ته کوم عمر په نظر کې نه نشي. د انجلۍ کورنۍ هم دا په کنه کې چې دا لک موږ ځان لپاره کو کې انجلۍ ته کو.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کېدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل بې معنی خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره چې د انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه ورسته وایي چې د دې جلې خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په ما خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره داسې باید نه وای شوي، میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته که نه. د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کورې دوی د غلک سن په نظر کریم سي چې دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په همغه اندازه دوی ته خزه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورسته خزه وکوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپل د ابنې هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلې نه سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کاله سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاري باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، پای دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي، ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کوم رنجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور پلار ملامت دی، انجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی د په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعا په خاصګري باندې چې یو دوه درې ځلې خو به ورځي دغه انجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور له خپلوانو پرته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وي چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډېر عمر جلۍ ځوان الکته او وړه جلۍ سپین سری سړي ته ورودوي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي
دا خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې دا سم کې خاصې پوسې جلۍ الګ سي پیدا سي پوسېزني کې سره ور کړی وینو. عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي چې جلکې عمر او جلګ عمر مناسب وګڼل شي. نو دا خو عمر باید دوی دوه په نظر کې ونیسي بیا په خپل منځ کې سره وادو کې. نو خامخا د یو کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول دی یو ډول یې چې زړه خدای درته کړی یا کور کې بل څه داسې وادونه سي. بیا اکثره دا سي دي د مونږ خواوشه سیمو کې سکوم دي یو بیا دا رواج لري چې خپل کلی او خپل خپلوانو نه بغیر انجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي. ځان ته انجلۍ د بل قوم کې ورکم دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلی خپل قوم کې ورکوي، هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دغه دا سیده دا ډېر غلط رواج دی. عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته. زه خپله لور خور بل چاته ورکوم، خپل کلی ورکوم، هلک وړکی وي ورکوي او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي، خپل منځ کې سره ورکوي. ښه تفاوت درې څلور کاله سي مناسب ته پوه ده نفس زیاته پوتی به دغه ور نکړه سی. او زه داسې بوسه درته یم کاس بنا درته خیم د شپته کلن سړی د اوس پارس کلن انجلۍ کړي د نو دا بچر د رقم سره مناسب یا کوم ځوان انجلۍ هم ځوان الکو خي. خو باز کورنۍ د خپل ساروار کې پیسو ته وګوري، ولور ته وګوري، ځوان انجلۍ عمر ته نه ګوري، شپنګيري ته ور کوي. او بیا خزه سی وی زړه خزه وی او ځوان الک نه اړي. نو دا مشکلات ستاره خو سیال نه کې دا نه کې شریعت کې خدا راغلی سنجلۍ
پالک سره خواخه هغه به سره ورکړې سي نه داسې سي انجلۍ پالک وړه هلک انجلۍ وړه دا خو د قومي مشرانو کار دی تړونونه و کې خلکو ته عمومي ټولنه کې دا هغه خور کې سي باید انجلۍ عمر هم په نظر کې ونیول سي او خواخه هم په نظر کې ونیول ته خپله پوهېږي خپله پښنه یې سي پښتنه ټولنه کې نه انجلۍ ته کتل کېږي خواخې ته نه هلک ته کتل کېږي بس کور مور او پلار یې سي خواخ وي نو هغه یې سره ورکوي دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا انجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته یې کوم زوی نه وا دا د انجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که انجلۍ ته کوو باید انجلۍ نه پښتنه اوسي نو سي پښتنه د شریعت چې کوم عملي نه سي چې پښتنه ونه سي همدا ستونزې به دوام لري دا د مشرانو کار دی د قوم مشرانو سي قوم مشران دا نه کوي نو حکومت حکومت سي ونه کوي قوم مشران سي دا ونه کوي نو دا ستونزه به تر دایمي حال وخته پورې وي
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ خواخه په پام کې نه نیسي د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي
هلکانو ته د خپل په زړه واده نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما په زړه وکړه پلار یې وایي چې زما په زړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیش قارب بل سوایی دا دی چی پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی دی کورانه پا خواخه دا اوسم چی یو حلک تا زی واده که خپل موری و دا جلی خایسته دا دا می خواخ شو چی خکاری زده دا اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چی اغا سگه دی نو پا افغانستان که چی جلی یعنی عمری باطن اسکال نه پورته شي نو هغه ته وایي چې زړه شوي په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي نو هغې عمر ته نه ګوري یعنی هغې فکر ته نه ګوري هغې نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي همدا خبره ده چې واده وکړي ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي خوشحاله نه وي نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زمونږ چې وګوري خوشحاله نه وي زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلۍ زمونږ نه خوښېږي آیا دا جلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې و چې عمرې تر دېش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرګاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواد مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لار نشي کېدلی ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میره ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک که نه یعنی ډېره زیاته م لیدلې په خپل فامیلو کې م لیدلې ده چې د عمر فرق څه ده لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي ډېرې زیاتې حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ د طرفه والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات وي یا ځنډ وځي
وزي او کال زند وزي تو میاسته بل عمر ډیر دا د خوشند به د اولاد بنسي دا وړه یا کا اولاد راوړي را کی سم مشکلات وي د خو تاري عمر د زیاتوالي تاثیر نو متاسفانه د منګو د تاسې لدې نسي د منګو د خلکو تعلیم او سوي او په هیده نه د سپدې کې دا تمیز یا فرق په سره یا د اختیار د عمر تاثیر دا او قبل حکومت خبر دا یا تکلیف سړي کې دا او خزه کې دا خلنده خبره ټوله په دې عمر باندې څرخيږي د عمر په غور ورکول کیږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډیر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپل کې ما په خپل سترګو باندې لیدلای
bale tsumra be da injlay ya da mirman tar fshar landi wi che de ta wel ki de ta umr ziyad da maslan da mushkilat ra manz da ki gi hal da che de insan umr de khpal plus ke na da umr de tiri gi tsumra be da mirman tar rawani fshar landi wi
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د منګو تاسو انجنې دا حق لري چې د عمر د الک دی عمر یا د خپل دی عمر دینه پښتنه وسی سي آیا دا تانه عمر کې دونه ورکه ده تو سره واده کوي کینه کوي اوله مشکل د جنې جوړي کشرته لجلې نه پښتنه وسی نو شاید هغه وایي چې د لمانه عمر کې ورکه ده نو زبنه سره کوم واده اوله غلطي خدلته د منګ د مسرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونه زه بالکل ډیر زیات ستونزې ورته پیخيږي حتی معشوم نه پیدا کیږي هغه دونه په تکلیف کیږي رواني تکلیف باندې اخته کیږي د دغه مشکل سره سي هر وخت دی باندې زوريږي د په دې باندې کړيږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو خزه سي رواني تکلیف پیدا کی یا د ستونزې پیدا کی یا د رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکټرانه وایي چې د خزه ته تشويش کول راسن د غیر پر هم باندې تاثیر کوي بایس ته د اولادي زیاتره وخت تشويش کوي خزه ته دا فکر نه کوي سیدا به زیاتره کورنۍ کې سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کوي به دا خبرې دې ته هیڅ توجه نشته ده ډېر زیات مشکلات کې احتیاط دي موږ پښتانه په دې لږه وجوان
bale تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پرې کړم د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوه کسانو واده کوي عمر ته یو ګوري سن ته یو ګوري او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې ستخو غټه د مسایل دغه ته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول وکړ دي چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته خزه کوي د بل چالو راولي یا خپل لور ورکوي دا په مد نظر نیسي کچرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او کنا کچرته کورنۍ دي دوی پوي اول دا هیڅ مشکل نه دی خزه دی عمر یو اندازه غټواله ځکه چې دا جلې سي ورکه په کم عمر کې واده کوي بیا لالک نه ورکه دیغه عقل خامې خپل ځون څخه مختنه سي ورلای ځکه چې هغه نه پیږي په ډېر ځون په ډېر مسایل باندې نه پیږي او کو عمر زیات دی ما په نظر لکه کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا به تر خبره ده خپل میړه خ در کولای سي خپل ژوندۍ خ وړاندې وړای سي د خوخه خسر خدمت کولای سي په دې باندې پیږي صدا خدمت با ته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا غوړ ته بوج به بند راځي دا خدمت ورته بل اخره موږ خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نسی وتاي او ته عذاب کاریږي نو بل اخره پرني کې ډېر زیات مشکلات لم دی وجنه راځي او که عمر زیات دي دا په دې باندې پوسی او خيارې عقلي پوخي په دې فکر کولای سي آیا د ما خپل کور کې د خپل مور پلار خدمت کوو د خويند ورونو نو دا هم د ما مور پلار دي یا د ما کور ده نو هیڅ تونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې نه پېښ نه راځي لکه څنګه د خوخ یو دین ګور د خسر دین ګور دین درور او د رندار په منځ کې صدا خبره راځي کته پورته بل اخره اته تر طلاق پورې د خز تر پرې خودو پورې تر بل خزي کول پورې د شانت به هیڅ نوبات نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه چې کله کې دا ټول شین مد نظر ونیسي چې په دندې د موږ د پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندګیګانه بربادیږي
اکه تاسو خپل تجربه نه راتوي آیا په ګارد ځوان کې یو دی بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دی او که ټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله لمغټه ته دوه کاله لمغټه د سنو سال باس وسی
نه نه بالکل د سنو سال بحث کول بالکل به معنا خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غته خبره د انسان په ځون کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس درلو خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنی د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره آبادیږي ټولو سره ښه کیږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د موږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدل دی حال سی یو خزه پوی یو خزه تعلیم یافته کوم رضایت همي ریخت له کورنۍ خپل خاوند د سجای تر سوالې چا استعداد نه لري یا بي سواد دی ډيري خياري دي در په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند سجای تر سوالې چا نه اول شي او رسته لري د سره زندگی کې دا سره کوشش کوي خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې لغنه او شخصیت جوړي خپل اولاد خپل کورنۍ خو کې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راځي کی نو احساس او درک انسان ته ډیر زیات مهم ده نظر دې ته سیوم او باندې بحث وسې ته راته تا عمر زیات یا تا عمر کم ده نو دا ډیر به ارزښت خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي
کدا مسائل هم د سپ کورنۍ او کیروانی بس کیږي څومره د کورنۍ او آرام فضا نارامه کیدلې سي
ډیر زیات اول دا بحث باندې خصوصا ډیر زیات متاثر کیږي یعنی ډیر زیات تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي خاون سره اړیکې په دغه خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاون سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاون په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاون په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاون سره اړیکې خراب شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت کی دي هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله سی هغه ده کسي نو ظاهر خبر ده کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدل وي جامې ته نو بل اخره د اولاد آینده به همدغه رقم وي د هغو ذهنونه به هم خرابې ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بل موضوع که دولر کورنیو ته مثلا کله چې تاسو واده کوي هر رقم چې خوښیږي په پایل کې ما نظر کې ونیسي مثلا کله چې واده وسی لغه ورسته تاسو په شهر باندې باس کوي چې هغه د خځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو خځه سه مخکې له واده نه هغه به اختیار یې خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ترې ژوند چې ټول عمر سره تیری دی د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دا تلته خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکای ده یا ما نه غټه وخت سه دغه نه دا اختیار اخیستل کیږي او دا نه ورکول کیږي نور په انده ځوان کې باغه د خپل ځوان هیڅ پریکړه خپل ځان ته نسی کوي د خو د بد ترمنځ هیڅ هغه فرق نسی کوي ځکه وایي چې زه یو بې خیر یم نو ماته دا هر څه بې معنا دي هیڅ کومه معنا نه لري
bale په کورنۍ کې دام لیدل شوی مثلا کله یو میړه له خځینه عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د خځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولای دغه ټول شیان نادیده نیول کیږي بیرته په خځې باندې غاکې چې تا عمر غټ ده په دې باره کې څه وایي
او بالکل صحیح خبره ده ټول د منګ تاسو سترګو لیدلای حال د منګ په کورنۍ کې د منګ په خپل له زیاتره جوړ کې لیدل کیږي بالکل همدا رقم چې یو نارینه او بیکاره خپل به هیڅ دی او د منګ په تو کې مطلب وایي د دوه خرو ور بش به سره نسی دی لولای او په دسه حال کې چې هغه به ډیره با استعداد یو خو فامیل نه به پو به او خاره به خدا خبر به دی ته یو د خپل ژوند ټول یو منفي پوینت قتل کیږي او په باندې به بار بار هغه زورول کیږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نشي کوی یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي
دلته څه کول پکار دي باید هغه نارینه ځان ته خپل یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پو دریږي او که ټول عمر راځي د ښځې غوښتنې ته ناسي چې عمر دې غټ ده دلته څه کول پکار دي
بالکل بالکل د نارینه ته دا پکار دي د لپاره چې دای خپل ښځې ته کینی دا خبرې کوي لدینه به تر دا د سیزون دی وسره خسي خپل ژوندۍ خمخ کې وي سي د خبرې نه صرف نظر سي خپل آینده جوړه کی خپل ځان د کار او د کسب دی او چې چهتن کې سي آینده کې لدنه اولاد یو خز د کی یو خبره مثبت پوینت لدنه واخلي نه دا سده خپل خز ته کینی او وي سي تا عمر زیات په دې خبره باندې د تنه روزي خپل راضي نه دای د کسب چهتن کې کی نه دای د دولت او د کور چهتن کې کی علاوه په دې باندې سده بزون په دې خبره باندې خرابېږي خپل خز سره به اړیکه خرابېږي یو ناکام ژوند دی یو خراب ژوند دی چې دوی به سره مخته وړي دا رقم نه نسی دی دی باندې فکر وکي چې دا خبره بے معنا ده، خپل لار چاره دسه برابر کی سی دی او حلال روزی ته حلال رزق ځان ته لار برابر کی سی، خپل کورنۍ ته او حلال رزق راوړي او په آرام باندې خپل ژوند ساته پوسی.
ډیر زیات مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
امين. خیر سل، تاسو هم مننه ونړي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211400. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
زبت زبت زور دسیتم لا پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تزما لا پارا یبلیب شے عبیت للی دا زیارت تزما لا پارا یبلیب شے عبیت للی دا تترے نتل لئی مزادا زندگی
Trena